خوځو د حقونو په اړه له جوړ شوې غونډې نه سمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د حماس پکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لنډ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته له شکه چې د موسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغېز کړی. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له وروختون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازیو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه وروختون سره به چې پکې هغو ماشومانو درملونه کېږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالیه او تخنیکي مرستې وکړي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تېره شپه له تاجکستان سره دوه پر وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان ته ماتې ورکړې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. هغه عربیا د ښځینه فوټبال د نړیوال جامو لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه لري. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې دي. پای لوبه د اګست په 6 کېږي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. او سم تاندې څنګه اونې څخه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
او د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بل ورځ سه کورس او میاست خلاص ولا سه کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سه پلاره ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای شان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سه پلار ته کې نه استل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سه هغه به سه ورته کې نه استل چې مز دا هغه هم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود استقیر ول به دې بیا سه کورس تلل د زړه مو کورس نه کې کورس تلل سه مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دې دیوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نو ټوای چا ځا نه وي خو ته نه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار سی ټول درته ځای دیو سم نام ژرتوري استاد نام به خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته چې هر خواته کږی هغه کږیږي ماشوم دی مګو تاسې پلاس کده یعنی مګ کوي شو چې راستای کو یا چپکو یا سره کمی جوړ کو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې د ماشومانه احساس او د غختن لمخې داس یو کنا یو زی داخلي دی به د مګه کار وکي دی باید لوبي وکي دی لوبي په وخت دی باید خوب وکي دی خوب په وخت کې دی باید درس وای کې نوی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دی درس وای مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته مګ ماشوم تهدید کو وی و ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅه ونه وکي د ماشوم هغه فطري غختنې موږ ورو وژلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي د تا په مخکې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بېرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې هر ځل به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورنۍ وي ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم څه نه وزه بیا به راته تکرارو تیر درس به تکرارو نوی درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکړم
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې 15 ماشومان دي په 15 کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزه ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري یاره مور و پلاره وډار شي ورخطایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډارېږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چېرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي که هغه په هر ټولګي کې وي په هره درجه کې وي باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کتګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخص دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږه نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولی شي شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولی شي شاګرد په تمثیلي بڼې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدی شاګرد په تشریحي بڼې سره واخلي. ولې استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده یې کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درک کړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوې د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغو نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له هغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره سختي، کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نسي. ولا وګر که موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به د استاد سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکۍ باندې نسته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، متوسطه ده، کلیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ خوندو کړې هم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ خو منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسي کولی، همدا دوی ته مثبت ښکارېږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې هغه بل شاګرد کېدی شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې له نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزمه فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وي ورم د تا کاري تجربه چیرته. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون یې هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم چې باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا ما نما مازې د مانه پورته شو، یا د خاله زوی یا نما زوی، څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کار شوني کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تا ته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي له هغو نه استفاده کوي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي د واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنترول باید وي، اما پروتوکول باید وي، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره یو چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما اډیا به یې صحیح تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم ځي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو آیډیا رامنځته کوم. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دی عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دغه ایدیا د ما ایدیا پارک کوي کته تی وایډیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژني نو پټوله کې ته دوم کار کامیابی کې معمولا خلک اول ایدیا دوم ایدیا ناکامي امام اول دوم ناکام کړي وو خو درې مې ډیر ښه کامیاب وکم یو دلیل هم دا اوس یو غي نه ما کاپیان زباندی کټه واسطه او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې واځي اول ایدیا ولاړه ډېرې وخت اول ایدیا کله چې ممکن خلک ته چورنه کې مونږ ته د نورو ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس ایدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرره چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمينه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي واړی کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی به پیسو هم کولی شي او کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړی
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري او پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي دا هم یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کې یعنی تجاری کې انټرپرنور متشبث هغه توګه دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا اکثرا د نمونه یادی مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده اما د ایدیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام د ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم شاید یې لرم ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي
اکثرا ځوانان دي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري دوی خوښ دي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي ډېر د ځوانانو سره د مخامختیم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو نو دا ورته وایم چې پنځه کاله مور باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول شي نور فکر د ته ایجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوهې چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده نوال دوی دیو که چی هر کم تم را ایدیا چی لری دوی دیوال داده دا تطبیق لاری چاری باید وسنجی دوم خبر به انترپرنورشپ داده چی ایدیا سخه تنگه تا بزنس کانسپ باید جور کی ایدیا کولی سی چی وشا ایدیا مگر مغا پا تجارتی قالب که اچوال زن تا بعدی مهارتون زرد لری نن سبا پا انترنت که اخبال پا افغانستان که دیر دسی کسان ستا دسی داری ستا چی دا ایدیا بزنس کانسپ تا یا تجارتی تره تا تبدیل اول لکی مرسته کی دریوم مرحله داده چی تاسو باید خپل دپاره یا بزنس پلان جور که څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم خپل مدیریت څنګه مخته بوځم ان ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځم باید ځوانان دي چې کله ایدیا اول کار شي دوی کې ځي دفتر نشي بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویبسایت ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په یو تجارت کې وسي. پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه شي، خصوصا نقدونه چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپېژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېده، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویبسایت داشان جوړ کړي. موږ په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرات وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کېږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کېږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه